ساله باشه. انسال سب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ له تاسو مننه او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع مدد چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشې کېدو ولسي جرګې مثبت او منفي عکس العملونو ښوولي. په څو شیبو کې تفصیل اوري. پیل له خبرونو کېږي. له فریبا ظاهر څخه اوري.
سر که دستو مهم خبرونه سرچه که طالبان وی تر هغو با پا کابل که دا امریکایی پا هنتون دو استادان خوشی نکری چی دا دوی دری تنغری چی پرونی دا خوشی که دو اعلان اوسو یو خواندی زایتا انتقال سوی نوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. او په غزه کې د اسرایلو په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار سوي دوه نور فلسطینیان وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل. طالبان وای تر هغه به په کابل کې د امریکایي په هنتون دوه استادان خوشی نسی چې د دوی درې تنه غړي چې پرونې د خوشی کېدو اعلان وسو یو مسون زایته انتقال سوي نوي. د خبره د طالبان وای زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته په واسطه پیغام کې وکړه. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12مه اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشهور ډول له بګرام زندانه خوشی کېږي. ښاغلی غني په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه پریکړه یې له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره د سولې او ثبات مخامخ مذاکراتو د پیلېدو په هدف کړی ده. ولسمشر غني زیاته کړې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته سوي استادانو روغتیایي وضعیت نازک او له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو کې د دوو استادانو خوشی کېدل اساسي غوښتنه وه. خو لا هم معلومه نه ده چې د طالبانو دغه بندیان اوس چیرې دي. خو تېره ورځ یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د بګرام له زندانه لېږدول سوي دي. بلخوا ولسمشري ماڼۍ د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی او ورسره دوه نورو کسانو د اوسېدو د ځای په اړه څه نه وایي. خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلي چې انس حقانی او دوه نور خوشي سوي بندیان قطر ته رسېدلي دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه سوی دی لږ تر لږه اووه تنه ملکیان وژل سوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وژل سوي کې ماشوم هم شامل دی.
مشمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
دا پیښه د کابل د 15مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې سوې ده. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي چې دا برید د طالبانو کار نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف ودرول سو. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دغه بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت ته درېدلی دی او د هغو محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څیړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د دې بهیر له درېدو هرکلی کړی. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری انتخاباتو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر باید له یو یا دوه ورځو زیات وخت ونه نیسي. د پروان د کلیو د پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویان دی وحیدې شاهکار د دې خبرې په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې جان محمد حکمت جو په تیروتنې سره د پروان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی. میرمن شاهکار زیاتوي دا پیښه هغه مهال شوې چې د پروان د کلیو د پراختیا رئیس له پروان څخه کابل ته روان و. د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو هغه موټر ته چې شغله حکمت جو پکښې و د تلاشۍ په هدف ته درېدو غوښتنه کړې وه خو موټر نه درید نو دزور باندې وسوه. په غزه کې د اسرایل په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار سوي دوه نور فلسطینیان وژل سوي. په دې سره پر فلسطینیانو د اسرایل د دوه ورځنیو بریدونو د تلفاتو شمیر 200 تنو ته ورسید. فلسطینی ملیشو په متقبل اقدام کې نن لا ډېر توغندي پر اسرایل وشتلې دي، خو د اسرایل لوري د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل سوی. دا بریدونه وروسته له هغه پیل سوي چې اسرایل پرون د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ پوړی قومندان په غزه کې وواژه. اسرایل وایي بها ابولاتا پر اسرایلو د څو بریدونو په پلان کې ښکېل وو او د لا نورو بریدونو او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگتن ته ولاړ. د ترکیه ولسمشر تر دې مخکې په 2018 کال کې واشنگتن ته تللی چې بیا د ساتونکو د کوردي مظاهره کوونکو پرې ویډلې د ترکیه د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کړی چې د ناټو د دغو دوو غړي هیوادونو اړیکې چې لاویا کلونو راهیسې شوې اوس کړکېچې نیسوي دي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تګ مخکې د دې سفر په اړه د دوشنبه په ورځ په انقره کې ویلي چې دا سفر په داسې وخت کې کېږي چې د ترکیه او امریکا متحده ایالاتو اړیکې شي ندی. د خبرونو پای
تاسو زدي رادیو ته ورسې. اوري چې د انتخاباتو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو شمیرنې بهیر ودراوه.
تاسو څه فیصله د اوري کمیسیون مستقل انتخابات روان د باشموري او تفته شورا څه فیصله بعدي متوقف است.
د حقانی شبکې د دروي غړو پر خوشي کېدو ولسی جرګې بیلابل عکس العملونه شوولي.
کوم عمل چې د حکومت د خوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشي کړل موږ دغه مثبت ټکی ګڼو.
وسلول طالبان وای د امریکایي پانتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړي چې د دوی درې خوشی سی وغړي یو خوندې ځای ته ورسیږي. نن په کابل کې په یو انتحاري حمله کې وکسان وچلسل. په بهرونی موضوعات کوي چې د نفوس او ټولنې په نوم نړیوال کانفرنس کې د ماشومانو شوزو او اقلیتونو په وړاندې د تاوتریخوالي پر موضوع بحث وایي. په دوی منی مای کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. دغه کمیسیون نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه اقدامې د ځینو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو غوښتنو ته په پام سره کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نو جزئیات له نسیم شفق څخه خبرې.
د سلام په وړاندې کولو سره د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو نه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې او څېړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې له دې کار نه یې هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیاشمیرنې او څېړنو لړۍ سره یې مخالفت کړی و. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمي د چهارشنبه په ورځ په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړې ودرول شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیاشمیرل او څېړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خود عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو د لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنې د پنجشنبه په ورځ اعلان شي. خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان د رایو د بیاشمیرنې او څېړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقدام پر ځای بولي. خو دغه کمیسیون غړي او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ځنډېدل باید ډېر اوږد نه وي.
که چیرې دا ځنډول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي زما له نظره بد کار نه ده، خو دا ځنډ باید اوږد نه وي او د یوې یا دوه ورځو لپاره وي تر څو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري، خو ځینو نورو بیا ټینګار کوو چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ وړل شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر ودراوه. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو د دفتر مخې ته خیمه وهلې ده. دوی له چهارشنبې راهیسې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړې. الیاس دایی راپور لري چې د اعتراض کوونکو په آواز پیلېږي.
تر دې شعار وروسته د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم غړو او طرفدارانو د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړله. د ثبات او همپالنې د ټیم یو غړي عبدالرزاق سنجر وویل دوی د رایو د بیا شمیرنې بهیر نه مني او ژر تر ژره دې ودرول سي.
بیا شمیرې توقف ده، په هیڅ عنوان موږ اجازه نه ورکو. سوله ییز او مدني حرکت موږ حق دی. پرون موږ رسمن د کمیسیون دروازه قلف کړې ده. کایان په غیاب کې دوی د پروسې بیا شمیرې ته ادامه ورکړې وي، مشروعیت نه لري. تیر ورځ موږ ته اطلاع راورسېدله چې بعضي ارشد غړو د کمیسیون انتخاباتي ولایت هلمند ادا کړی ده چې زموږ سره د ثبات او همګرایي ناظرین وزور لري. موږ بشماري کړی دا موږ ردوو، په هیڅ عنوان د حقیقت نه لري.
د ټاکنو د خپلواک دفتر مسولینو اعلان کړی دی چې په یو شمېر ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې په ضد د دوی د دفترونو د تړل کېدو په خاطر امکان لري د عقرب پر درویشتمه د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړي نتایج اعلان نه کړای شي. په هلمند کې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم غړو د ټاکنو د خپلواک دفتر مخې ته خیمه ووهل او د هغه دروازه د هر ډول کسانو پر مخ وتړله. د دغه ټیم یو بل غړي عبدالرشید ناصری وویل تر هغو چې د مرکز څخه د دوی د انتخاباتي ټیم لویه شورا امر نوی کړی د کمیسیون دروازه به بندوي.
جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د کاندیدانو شورا په اشاره نه کړی چې څه پاکه نه پاکه راځي. موږ به تر هغه وخت پورې هیڅ چاته اجازه ورنه کوو چې کمیسیون ته داخل شي. د کمیسیون مامور ته موږ دا ور تسمیم جدي نه ولای دی. د 2014 انتخابات نه دي چې څوک بیرته کنه یا تیر پرلماني انتخابات. موږ د سیستم لپاره کار کوو، موږ د پاکو رایو لپاره د خلک راولار شي.
د ولسمشرۍ ټاکنې دروان مریسکال د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه وسوي چې د بایومیټریک سیستم سره سره پکې اکثرو انتخاباتي ټیمونو د تکلوب ادعا وکړه. د ټاکنو نتایج هم په بایومیټریک سیستم کې د ستونزو ترڅنګ د کمیسیون په دننه کې د کشمکشونو په خاطر ځنډیدلې دي. محمد الیاس دایب، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشی کېدو د ولسی جرګې استازو بیلا بیل اکسلمنونه شولې دي. ځینې د دې کار هرکلی کړی، ځینې نور ور باندې انتقاد کړی دی. پیروزه عزیزی او پدې اړه نور جزئیات.
د حقانی شبکې د دریو غړو لباند د ازادي دود د پریکړې په اړه د افغان حکومت د پریکړې اعلان په ولسی جرګې کې خوشبیني او اندېښنې راپارولې دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د حکومت په دغه پریکړې اعتراض وکړ او دا یې د حقانی شبکې له لوري په ترسره شویو حملو کې د قربانیانو په حق کې جفا وګڼله. د معترضو استازو له ډلې نیلوفر ابراهیمی وویل
خواهران، مادران،
هغه خویندې، میندې او کونډې چې د حقانی شبکې قربانیانې دي، زه له تاسو بخښنه غواړم. ما ونه شو کړی چې د مجلس د استازي په توګه د عدالت په ټینګښت کې خپله ونډه ولرم. سا د سولې لپاره پلمه ده. آیا هغه 855 کسان چې د همدې تعظیم ډلې له لوري خوشي شول د سولې د مذاکراتو لپاره چې لا یې هم آخر معلوم نه دی، کافي نه وه چې بیا په ملي کچه د خیانت امتیاز وو
خو یو شمېر نورو استازو بیا د حکومت دغه پریکړه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره ښه ګام یاد کړ. آریان یون په مجلس کې د حکومت د پریکړې یو ملاتړی.
کوم عمل چې د حکومت دخوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشې کړل، موږ دغه مثبت ټکی ګڼو او د سولې په راوستو کې د سولې د بهیر کې دغه یو عملي ګام بولو.
له دې دی سره د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی چې دغه پریکړه د اعلان پر مهال هم پار کې وو دغه کسانو د آزادیدو په تړاوی وویل
د امریکایي استادانو د خوشی کېدو نه وخت د افغان حکومت له لوري سوی دغه پریکړه سخته او ستونزمنه وه خو سولې ته د رسېدو لپاره مهم ګام دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د حقانی شبکې د دریو مهمو غړو اناس حقانی، مالی خان او عبدالرشید عمری د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو په مقابل کې د آزادولو پریکړه اعلان کړه. ښاغلي غنی ویلي دغه بندیان طالبانو سره د سولې په تړاو د مستقیمو خبرو اترو د زمینې برابرولو لپاره آزادوي. د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کوین کینګ او آسترالیایي تیموتی ویکس درې کاله وړاندې په کابل کې وتښتول شول. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د آزادېدو اقدام د ده په وینا د دښمنانو د حملو د زیاتوالي لامل به ونه ګرځي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو ورځ وروسته له هغې چې د حقانی شبکې درې غړي له زندان څخه آزاد سول، په کابل کې نن یوې انتحاري حملې اووه کسان ووژل او تر لسو زیات نورو ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د حمله کوونکي هدف د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ کارکوونکي وه. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
د دغه پیښې د یو قرباني ورور چې تازه د پیښې سیمې ته رسېدلی او د ورور په ویر کې په کوکو ژاړي. د پیښې په ځای کې ګمارل سوي امنیتي کسان که څه هم د نوموړي د ورور د وضعیت په اړه بې خبري ښیي، خو د هغه په نشتون کې وایي چې ورور یې وژل سوی. ویل کېږي چې د نوموړي ورور د ملي اردو په ځانګړیو ځواکونو کې دنده درلوده. د پیښې د یو قرباني پلار په قهر او غصه په دولت انتقاد کوي. د پیښې عیني شاهدان هم د پیښې په اړه خبرې لري. رفیع الله پیښې ته نږدې و.
تقریبا تعداد مرداوره که ما دیدیم خو از ده نفر زیاد بود که درس و افتاد. ما کردیم که فقط اون کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دغه حملې هدف د ورلد ګارد امنیتي کمپنۍ موټر و چې څلور تنه پکې ټپیان سوي دي. له پیښې یو ساعت وروسته د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په کابل کې ویناستې ته وویل چې په دغه حمله کې اووه تنه وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. هغه وایي د یو څوارلس کلن ماشوم په ګډون چې ښوونځي ته په لاره و اووه تنه هیوادوال شهیدان سوي او لس نور ټپیان سوي. د یوې امنیتي کمپنۍ څلور تنه کارکوونکي هم سخت ټپیان سوي دي. د پیښې د سیمې اوسیدونکي چې په پیښه کې ورته زیان اوښتی دغه انتحاري حمله د ولسمشر غني خبرو ته د طالبانو ځواب بولي چې ویلي وو د انس حقانی له آزادېدو وروسته به د طالبانو حملې زیاتې نسي. د دفاع وزارت پخوانی کارکوونکی سید مقبول چې کور یې د پیښې ځای ته څیرمه ده او زیانمن سوی. هغه وایي دا د خوښي خبر و چې طالبانو موږ ته راکړ چې موږ خلاص کړی، موږ د تاسې ځوان له دې هم بتره کولی سو. له بده مرغه درې ترهګر چې ولسمشر آزاد کړي د سولې لپاره یې آزاد کړل، خو د خلکو د خوشحالۍ لپاره یې نه دي آزاد کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په کابل کې د نن ورځې حمله د دوی کار نه و. د حقانی شبکې دویم نمبر غړی او د حقانی شبکې د رهبر ورور انس حقانی او د دغه شبکې دوه نور مهم غړي تیره ورځ د ولسمشر په امر آزاد سول.
توکو شنبې په ورځ شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو ډاٹ کام.
وسله ول طالبان وای د امریکایي پانتون دوا استادان به هغه وخت خوشی کړي چې انس حقانی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان یو خوندي ځای ته ورسیږي. د دې ډلې ویان وایي چې تر اوسه پورې دوی تخپل بندیان نه دي رسیدلي. جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست تر اوسه د انس حقانی او دوه نورو طالب زندانیانو د ځای ځایګي په اړه څه نه دي ویلي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع جزئیات برابر کړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د وسلوالو طالبانو د دغو دریو مهمو غړو د ازادېدو د پریکړې لیلان نږدې 23 ساعته تیریږي، خو وسلوال طالبان وایي تر اوسه یې خپلو دغو دریو غړو ته لاسرسی نه دی پیدا کړی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. خو وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینی او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وویل کوم اطلاعات چې دوی ته رسېدلي ویل کېږي چې دغه درې طالب زندانیان آزاد شوي او د افغان دولت له لوري قطر ته رسېدلي دي. دی وایي تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم او حتی یو غږیز پیغام مې واورید، دغه درې طالب زندانیان قطر ته رسېدلي دي، او کوم څه چې مې له یو شمېر سرچینو څخه اورېدلي دي، دوه امریکایي استادان هم امریکایانو ته سپارل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د دغو درېو زندانیانو د ځای ځایګي په تړاو له څه ویلو ډډه کوي. طالب ویان زبیح الله مجاهد دا هم وایي چې د دغو زندانیانو خوشې کېدو سره به ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا ځلې پیل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د حکومت له لوري د دغو زندانیانو خوشې کېدل به د سولې په مذاکراتو مثبتې اغېزې ولري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي د دغو درېو زندانیانو خوشې کېدل د سولې مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. دی وایي دا د زمینې د برابرولو لپاره ښه فرصت دی څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشي او تاوتریخوالی ودرول شي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي، دغه ډله به له کورنیو اړخونو سره خبرو ته کښېني.
لوی څرنوالی وایي چې د 1499 مریض کال په لومړیو دریو ربعو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2500 دوسیې څېړل شوي دي. د دې ادارې ویاند وایي چې دغه دوسیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو لاسرسی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي ښځې اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې څارنوالانو ته لاسرسی لري. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د 1399 مالي کال په لومړیو دریو ربو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2520 دوسیو ته رسېدنه شوې ده.
دغو قضیو ته د قانون د احکامو په رڼا کې جدي او عادلانه توګه رسېدنه سوې، عاملین یې څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي او قانوني چلند ورسره سوی. ډیری اوس په زندان کې دي. د قضیې په 14 ولایتونو کې ثبت سوي دي.
ښاغلي رسولي وویل د ښځو پر وړاندې ډیری قضیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. جنسی تیره، بدلمنی تا اڑباسل، ٹپی کول او معلولول، سوزول، زان سیزن تا اڑستل، وحل تکول، د بدن د غړو پری کول، په زور و دول، د زدکلو لحق بی برخی کول او د نفقی نو ورکلا، د تاوتریخوالی هاگ دولیو ندی چه دلوی سارنوالی پا خبره خزی ورسر مخ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو ولایتونو کې د ښځو قضیو ته لازمه رسیدنه نه کیږي. د دغه کمیسیون غړي لطیفه سلطانی آزادی راډیو ته وایي سره له دې چې په مرکز او لوی ښارونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د برخې څارنوالان فعال دي، خو دغه فعالیتونه باید په لیرې ولایتونو کې هم زیات شي.
داسې ولایتونه هم شته چې په خواشینۍ سره د څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په کې د داشان قضیو پر وړاندې لازم اجراءات نه کیږي، او دلیل یې دا دی چې ښځې په کې حقوقي اسانتیاو او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي دم ګړۍ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه څارنوالانې فعالې دي، شمېر یې له 15 ولایتونو نه 22 ته رسېدلی دی. مخکې له دې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. واشنگټن ته د ښاغلي اردوغان د سفر جزئیات له عصمت سروان نه اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن کې دی او نن د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ویني. اردوغان د سه شنبې په ورځ واشنگټن ته تر روانېدو مخکې په انقره کې وویل دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او ترکیه اړیکې له یوه ترنګلي پړاو تیریږي. د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویویل ولسمشر ټرمپ ته به ووایم چې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه د موافقې ټول موارد عملي شوي دي. د پر امریکا تور پورې کړ چې په سوریه کې د اوربان موافقه رعایت کړې نه ده او ویویل چې د موافقې پر اساس باید کورد ځواکونه د ترکیې د پولې په اوږدو کې 30 کیلومتره شاته لاړ شي. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي چې ځینې اختلافات د دوه هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوي دي. ویل کیږي چې د ترکیه او د ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړې ده اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. امریکا ترکیه ته د F-15 جنگي الوتکو له ورکولو ډډه کړې ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. د امریکا د استازو جرګې تیره میاشت په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ځواب کې پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه تصویب کړل. یو شمیر استازو دا هم وویل چې که ترکیه د سوریې کردان له نور خطر سره مخامخ کړي نو بندیزونه به پرې ډیر کړي. اردوغان تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال ترکیه ته سفر کړی و. همغه مهال د ساتونکو د کورد مظاهره چانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دا مسئله هم د دو هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوه.
د کینیا په پلازمینه نایروبی کې په یوه کانفرنس کې په بیلابیلو ټولنو کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع وڅېړل شوه. د ازادي راډیو خبریال سمی مهدی راپور راستولی چې پښتو باندې له سیب تلاش څخه اوري.
له څلور زرو زیات میلمانه د ختیځ افریقا په یوه څنډه کې سره راټول شوي څو د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډکو کړنو او تبعیض ته د رد ځواب ورکړي. د نفوس او ټولنې په دې نړیوال کانفرنس کې راټول شوي کسان د ملګرو ملتونو او د بیلابیلو هیوادونو د رهبرانو لخوا د تاوتریخوالي او تبعیض پر وړاندې د شویو ژمنو هرکلی کوي. له کانفرنس څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر بنسټ په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق رئیس ناتالیا کانم د ملګرو ملتونو د پراختیا په برخه کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض او تاوتریخوالي د اړیکو پرې کونته اشاره وکړه او ویل
تر هغه چې ټول انجونی او ښځې له مساوي حقوقو برخمن نشي امکان نه لري چې ملګرو ملتونو د تلپاتې پرمختیا اهداف ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو مرستیالیه امینه محمدی بیا په نړیواله کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوایې د هغوی د ژوند په چارو کې د راغلیو بدلونونو هرکلی وکړ.
راځئ چې د هغو لاسته راوړنو په اړه یو او بل ته چې په تیرو 25 کلونو کې مو درلودلي مبارکي ووایو.
د ملګرو ملتونو مرستیالیه زیاته کړه اوس هم ډیره لاره پاتې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. خو کاري چې لا هم په افریقایي هیوادونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پورته ده. د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د کینیا ولسمشر اوهورو کنیاتا د ډول ستونزو ته په اشاره وویل حکومت یې ژمن دی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د تبعیض د پایله لپاره هلې ځلې وکړي.
دی وایي په نړۍ کې له هرو 15 خزو یوې له تاوتریخوالي سره مخ ده. هر ورځ له 3 تر 4 زیات انجونې مخکې له دې چې 13 کلنې شي واده کړي. په کینیا کې 23% انجونې له 13 کلنې په کم عمر کې واده کړي. موږ ژمنه کوو چې له 13 کلنې په کم عمر کې د انجونو ته واده مخه ونیسو.
د کینیا ولسمشر په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې له شویو پرمختګونو ستاینه وکړه خو یوې بلې ستونزې ته یې اشاره وکړه. د انجونو د تناسلي آلې غوڅول د وی هیواد ژمن دی چې تر 2000 میلادي کال پورې دا ستونزه هم حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په دیرشو افریقایي منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو کې د نږدې 200 میلیون انجونو او ښځو تناسلي آلې پرې شوي او یا هم یو برخه پرې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د نجونو د تناسلي الوغو څول د بشر حقونو نقص بولي. د نفوس او ټولنې تر نوم لاندې د نړیوال کانفرنس کې د افغانستان یو شپارس کیسیس پلاوی هم ګډون کړی وو. د پلاوی کې د حکومت لوړپړی چارواکي، د پارلمان او مدني ټولنې غړي او ځوانان شامل وو. خو د افغانستان لپاره د دې کانفرنس اهمیت پڅ کې دی. د افغانستان د ډاکټرانو ټولنې رئیس نسرین اوریا خیل په کینیا کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي
دا کنفرانس ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې د نړیوالې ټولنې غړی دی. دا ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې افغانستان باید د نړۍ د ستونزو په اړه پوهوي او پکې ګډون ولري. دا مهمه ده چې موږ زده کړو چې ولې نور پرمختګ کړی، موږ وروسته یو، یا هم موږ ولې پرمختګ کړی او نور له ستونزو سره مخ دي.
که څه هم رسمي شمېرې ښیي چې د روغتیایي خدمتونو په ښه کېدو سره د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو د بخښنې نړیوال سازمان شمېرې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې 80% کې ښځې بې سواده دي، او 30% ښځې په خپله خوښه واده نه کوي، او یو زیات شمېر نجونې هم له 14 کلنۍ وړاندې ودیږي.
تاسو آزادي راډیو ته غواړئ په دې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه هم خبرو، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خوز د مازیګر 4:13 سوی د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر ناورو.
طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون 2 استادان خوشي نه سي چې د 2-3 تنه غړي چې پرون یې د خوشي کېدو اعلان وسو یوه مسون ځای ته انتقال سوي نه وي. د خبره د طالبان وایان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې 2 نور مهم غړي په مشهور ډول له بګرام زندانه خوشي کېږي. ولسمشر مړی د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی او ورسره 2 نور کسانو د اوسېدو د اوسنی ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلي چې انس حقانی او 2 نور خوشي شوي بندیان قطر ته رسېدلي دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیر مسوي لشتلژ 8 تنه ملکیان وژل شوی دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابینن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په وژل شوی کې یو ماشوم هم شامل دی. په دې پیښه کې 10 نور ټکن شوی دي چې 4 یې د وی امنیتی کمپنۍ کارکونکي ول. طالبانو د دې پیښې مسولیت نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف ترول سوی دی. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دا بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت درېدلی. دغو محلونو د تفتیش او بیاشمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څېړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د پروان د کلیو پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویاندی وحیدی شاهکار د دې خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې جان محمد حکمتیو په تیروتنې سره په د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل وبخښي ټپي شوی دی. په غزه کې د اسرایلو په نوي هوایي بریدونو کې چنن سارسوي 2 نور فلسطینیان وژل شوی دي، او تمدا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر سره وګوري.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صافي خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2022 میلادي کال د نړیوال کپ او 2023 میلادي کال د آسیا ملتونو جام د لاري پیدا کولو په هدف سبا افغانستان د فوټبال لوبډله د هندستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله به سبا پنځشنبه مخام په 6:00 او 13:00 دقو د تاجکستان د دوشنبه ښار په مرکزی لوبغالي کې لوبه وکړي. ملي لوبډله د نومبر په 19 له هند او قطر سره نوري لوبي هم لري. د غلوبي د افغانستان په قربتوب د دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې ترسره کیږي. د میدان وردګ ولایت د والیبال جام په سیالیو کې داوود مبارز لوبډلې بریا خپل کړه. په دغه لوبه کې د میدان وردګ ولایت له بیلابیلو سیمو شپېتو لوبډلو ګډون کړی و چې په پایلوبه کې داوود مبارز او سپینغر ټیمونه سره مخامخ وو. د دې سیالیو هدف د والیبال لوبو پیاوړتیا او ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو پیژندل دي. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې او استرالیا الف لوبډلې ترمنځ ټیسټ لوبه د 3 ورځې لپاره روانه ده. پاکستانی لوبډلې د سیالۍ په دواړو انګسونو کې استرالیا الف لوبډلې ته د 500 منډو هدف ټاکلی. اوس د استرالیا الف لوبډله بیټنګ کوي. دوی لا هم 4.9 منډو ته اړتیا لري چې دغه لوبه وګټي.
ګڼ اوریدونکو سیمې سونه راستولې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب علي کې د امریکایانو او د طالبانو د بندیانو تبادله په حقیقت کې یو پټه معامله وه، د سولې سره هیڅ تړاو نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي، خوشبین یو چې سوله به راځي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، دانه سقنی او نورو طالبانو خوشی کول به د سولې سره مرسته ونه کړي، دا به جګړه نوره هم زیاته کړي. او حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، تر هغو چې د خارجانو د وتلو لپاره یو محل ویش ټاکل شوی نه وي، تر هغو سوله په هیواد کې ناممکنه ده. ژوند په شیبو کې یو د اساسي او بشري حقوقو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په کندهار کې د پنبې حاصلات زیات سي وي، کروندګر خوشاله دي خو له دولت څخه د مارکیټ د پیدا کولو ترڅنګ د پنبې د امراضو د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. صادق رښتنی په دې اړه له کندهار تفصیلي راپور لري.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا وایي د ګارت نږدې کروندګر په مځکو کې د پنبې د حاصل په ټولولو بوخت دي. له کلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پنبې کښتونو ته مخه کړې. د کندهار د کرنې ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې سږ کال پر 800 جریبه مځکه پنبه کرل سوې چې کروندګر یې د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پنبې سږنی حاصل زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د پنبې کښت ته به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. دوه تنو کروندګرو اختر محمد او سردار محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
او د کندهار هوا ډېره ښه لګېږي، پر دې شیبه ډېر ښه حاصلات کوي. په کندهار کې سږ کال چې پرو سږ کال مانا یو فیصد و، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېر انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې تقریبا پر کال. دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچه.
د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو د اوبو و د کوټ ده. اوس موږ خلک چې دي کمزوري خلک دي، نه په اوبو وس رسېږي نه په کوټ وس رسېږي. که کوټ رانیسي چې ورسي په بازار کې څوک ورکوي، دی خپلې پیسې نه لري. دکاندار ته چې ودرېږي چې ماته یې 15 ګونې کوټ راکړه، هغه په دې قیمت ورکوي چې درېیمه ګټه پراچي. په دوی سې د دې درېیمه ګټه خالي د کوټ پراچي. اوبه چې دي په تیلو چې راکاږي، د سلای ور پې ور کښتګر ته پاچېږي نه، و زمیندار ته پاچېږي نه.
د کندهار د کرن رئیس هم په دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي او وایي چې د پنبې د کښ عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دهلې د بند د پروژې په عملي کېدو سره به حل شي. د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دا مهال د کندهار ټوله پنبه په ولس تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادرېږي او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم هوارې شوي.
په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وشوي. خوشبختانه باید وایم چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده. یعنی نورو نباتاتو په څنګ کې دی پخته زیاته کرلې ده. موږ تقریبا د 1500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. خو ولې خوشخبری دا ده چې د ولس د جینینګ ماشینونه فابریکې چې د پختې د پروسس دي هغه دلته دي په کندهار کې دي. یعنی که د اروزګان پخته ده، که د زابل ده، یا د ټول زون د هلمند پخته ده، ټوله کندهار ته راځي په صنعتي پارک کې. خوشبختانه موږ دلته ټوله پروسس کیږي، پې کیږي او پاکستان ته ځي.
په جنوبي حوزه کې چې د پنبې د حوزې په نوم شهرت لري، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیات کروندګرو لاس اخیستی وو. خو د تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید زیات شوی.
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ورېدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د زورونې یا شکنجه په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوی، او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب تاسو ته په پیل کې خرغلاست وایو که د مقدمه په ډول د شکنجه یا زورونی په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع مو انتخاب کړې دي، هغه شکنجه او زورونه ده. د شکنجه د تعریف په ارتباط ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمي وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجه څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولای شو د شکنجه عناصر هم برسیر کړو. هغه دا دی چې د شکنجه اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکی یا عامل د دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دی په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجه مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایم. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفا یو مزنون و متهم تر زورونی لاندې راځي اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصر سره بل جرم دی. د شکنجه خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجه دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنی دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کی. بل بشری حقونه ست لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی کله کله محدود کیدی شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوال اصول پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابه وي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې د یو سړي ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدی شي، اما د شکنجې حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدی شي ځینې هیوادونه د شکنجې د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجې په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي او د شکنجې د محدودیتو او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځل وکړي. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجې کنونسیون اول امضا کړي بیا د شکنجې د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي او هر دولت باید د شکنجې د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځل وکړي.
د زورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوی؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو، د اساسي قانون په 9 ماده کې د شکنجې د مخنیوي لپاره یو ماده تسهیل شوې دي. په هغه ماده کې واضح لیکل شوی دی چې هر ډول شکنجه او بدرفتاری او د انسان تعذیب ممنوع دي. هیڅوک نشي کولی اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي هغه شکنجه کې او سره بد چلند. د افغانستان په کود جزا کې په 450 ماده کې هم واضح لیکل شوی دی چې شکنجه جرم دی او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پوري کوي د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او د منع شکنجه کنونسیون د شکنجه په ارتباط واضح موقف لري او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د زورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجع کیږي، بل خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي زوروي، نو د زورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002-2015 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډیر کم شوی دی، ټیټ شوی دی، ولی اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجه بیخي صفر ته رسیدلې. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري، د کمیسون عالی من شکنجه پنو چې د دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت، عمومي ریاست او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینی مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنونسیون من شکنجه د تطبیق لپاره دغه کنونسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کېږي، هغه د هرې خوا لخوا نیول کېږي او دوی ته هغه یو یعنی دوی ته هغه د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کود اجازه مواد واضح وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعاتوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی. لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کون کی چلند کی، د شکنجه د مرتکب سره هم مرسی چلند کی. مثلا که یو څوک جرمی عمل تر سره کوي، اغلاوی کوي، طبیعي ده چې هغه نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمی عمل په ارتباط پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کون کی هم د جرمی عمل مرتکب شخص دی، طبعا دغه لپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجه د جرمی عمل په ارتباط تصمیم نیسی او شخص طبعا بندی کیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال گروپونه چې جنگی کی او خلک نیسی زوروی، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتی جنبه ولري. فرد او افراد که هغه گروپونه وي، مسله غیر مسله، دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي. مثلا که فرد د یو جرم مرتکب وي، دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي، دوسیه ورته جوړ کړي، د قانون د احکام پر رڼا ورسره برخورد وشي. گروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي، هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي. دغه عمل ممنوع دی. کمیسیون موقف داده چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي، غیر رسمي اجراءات د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لخوا کاملا مردود دي. او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي.
ډیر زړه من
سلامت دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري ته وړلې نشم او یارا تر زما بل کا دوه غستې نشم ختم زنزيري.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان سر زخت لري.
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شکار ده، بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار ده.
او اوس د لاسي ګنډل شویو شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه ات زردی، دول زردی، شپار زردی، غریبی زیاده ده. اوس خلک دومره نیستی اخیستلی.
نن په امدیاک له خبرې کولو مړای د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره. وسه
قدر من اوریدونکو د خزو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، تارشمار، ګراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بېلابېلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خز و گلدوزی ور درته وایم دا د هغه وخت نه چې خز و ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنډلې او فرزند نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم شته دی دا. او زه خو په غزنی کې زیږیدلې یم او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره وه چې پوستین دوزی به یې کوله او هغه دوخته به یې خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تار شماره مثلا او په فارسي نمونه و مثلا آجیده و کوربخیه و پخته دوزی و په دغه شان مونږ لیدل خامک هم چورته ویلې، هغه قنداری دوزی به ما خلک ورته ویلې. دینه مالو میږي چې دا خامک یواز په قندار کې بددی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس بیا په ماشینی شکل وینو. بدخشان کې خولۍ پیباندی ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفتارونه په خالو په دی زیلو شانه زیاتره په خالو کې کارای فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي. اویرات خو بیخي خاص په دی ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خالت زیاتره د ماشین استفاده کیږي.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان هغه څه دي چې ګنډش میر خوښون کیلري. لامدې وجه خو یې بیا هم لوړه ده. له بلې خوا پلاس ګنډل شوی شیان په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسله اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسیدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاس یې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې، دا به زمانه ته به خپل کوله، خپلو ماسیانو ته به یې کوله. د ما د ورور یو یخن ده، د ما مور تر د اوسه ساتلی ده. زه خپله دا خامک کومه، چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دی، 2000 دی، 14000 دی. غریبي زیاته ده، اوس خلک دومره نسي اخیستلی. خو مونږ یو یخن پیوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو، هغه ټول په حساب کېږي. یو تار شمېرل کېږي، هغه هم په حساب کېږي. غوند یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر مونږ د وږې ساداره مورته ګنډو، یخنه مورته ګنډو. یو چاکره چې ډېر نازدانه نه یې باد له وختو نه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هرشي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هرشي ورته خامک و د توفک وری ورکړه.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. ښځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
چیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر چیکته او هم خلک یې نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یو ذره اقتصاد ښه ده هغه خلک اغوسته شي.
دلته ستاسو راته ویخي
او دغه دوخت او دو دوخت چې دا یو ذره اقتصاد ښه هغه دوی اغوسته شي، دا نور خلک به یې وګوري.
ام دغه دوخت په څومره وخت کیږي؟
والا دا د میاشتو نم تیریگی.
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور زمره کسان لری چی واسم خوخی؟
والا دیر علاقه مندان لری.
کم غدل تا نه لرو خپل په کابل کې کنه ډیر سفر ته چې مونږ زه ډیر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شي کار ده بیا مونږ ورته چې دا د ستنی کار ده
تاسو له بهر ملکونه دا ونه وکړه تاسو چالتہ ځه افغانی شایان چې خپل افغان میرمنی ګنڈی څومره بهرنیان خوخی
ډیر زیات ډیر علاقه مندان لري یعنی باور وکړه مونږ دونه نه غوند چې دلته خپل کابل کې یو خارجي چې یو غوند دونه په شوق یو غوند چې مونږ خپل خوخی
کمخ دی خواته وړه و دلته ډیر کالی باندې چې لاسی ګنډل پکې ښکاریږي د دیار یو پاک لکه معلومات راکې مثلا دغه سپین کمیس ده یې خان پکې ګلابي ښودل سوی دا څه رقم دوخت ده
دا دوخت چې ده هش برق دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا په سر کرته اغوندي او قبل چې ده شیشه دوزی ده او دا چې بل ده دغه کریم چې ده په دې کېم ټول هم دا ګرې دوزی پکې کوري
بله او دغه تک شین کمیس چې ده د دې پاک لرتوه
دا خو نه ده زموږ د تاسو قمل افغاني ده
او دا ګنډلې څه رقم دي
دا یو سرپتلونې مې جوړه کړې دوخت ګلاباتونی ده
تاسو له چانه زده کړه
دا شیان ټول مورګانو مو یاد کړي چې یاد کړي موږ هم څنګه چې دا نه وای یو ذره پوشلو بیا اینه که نول داستان تاری را که چه دقیق دختو که چه داد کشی ده دوزی دا دختو که چه دا گراو دا دختو که چه خامه که قنداری ده دا دختو که بس پم دیبانه زو بیا قندار کلوی شو ایما دقیق چه زده تا چو کلان ویم شاید پیز کلان هم نوم چه زب خامک بانده ناسیم دوخه نخه یه خانونه نده چه ما خامکو نجور کری و رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چه ده هر یه بلی ده ایران با پاتیو
بله تاسو له پنځه کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع
کړل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په څراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپنده از سبب ناس ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه کندم اوس سل په سل د مجبوریت نه کندم چې دا خپل فامیل ز پم دې باندې چل
بله
هر رقم دې زین چې ته وای فقط نمونه ای راوړ زې ګندم
اتمن ډیر زیات مننه
تشکر لتونم خورجان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی ګندل شوی شین بازار پیدا کړي هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا یې د ګنډلو سپارښتنه وکړي
نوم مې اجمل دی پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښېږي تېر یادونه راتازه کوي
د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته وو غږیدلی نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شوی شیانو نمایشګاه ده د دې په اړه معلومات راکړي چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي
د ازرجات خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر د ځینو د شیدا موږ کارو شلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دغه به دوی اخلي را نیسي
د لاسی ګنډل شوی شیانو په کلر توه چې دلته کوم شیان دي
دلته افغاني جامې دي سرپتنې ورته چې د پتون په سر ځینې جره کې دلته په کابل کې اغوندي تکری دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین د پرد اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم د سکرونو بکسونه دي
بله د دوخت په کلی معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خامک دا تارشمار دا گراف دا چی
دلته ډیره قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورته وای دغه دوی په خپل کلو کې دی کوي
پلاس باندې ګندل اغه بیا دومره مایده واقعا ډیر زیات سخت کار دی دا شین تاسو را ریډل ته نمایشګا کې دی دو مرمر تاسو خواري بوسی دا ګندی څه ګټه رسولې سي او ک ګټه رسولې سي په کوم اندازه
کوم زحمت چې دوی بوسی دا تبیته چې دونه ته دونه پیسې لاسه نه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډېر ضعیف ده اما بیا هم څنګه څه کولی شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنه کولی شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازاره راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي
لرغوني لاسي ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کېښودل کیږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوي یخنونه کېښودل کیږي
وحید لشلو کل نورا پا دیخوا پا یادزایی که ده لاسی گندل شویو کالایو کارو بار کبی. نموڑای ده لاسی گندل شویو تطرونو ده قیمت پاکلا. وی؟
یه خانونه که دی بلوچی که همیسونه دی طول پخوانه دی اگهی که رازی تیر لگزر گران رازی با لزر تزر پینزه لزر طول لاس کار شوی دی لاسی کار که دی خو هم دم را دیر ارزش لری خلق دیر خواخ لری.
من دوستانو لاسی گندل شوی و شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي، خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خوده چې په لاس گندل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه هیچاله.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمدن کل تنظیمای دور از جبیش
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.